ای وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو تر هغه مخکې لاند خبرونه نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو وشتمه کلیسه ده. طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو وشکاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیله پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې پر نیویارک او واشنگتن بریدونه کړي و غوښت. د طالبان حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ، همغه چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. د اروپا د پارلمان رئیس وایي د اروپایي ټولنې اتباع باید پوه شي چې د ډیموکراسۍ لپاره کومه بیه پرې کوي دوام پیدا کړي. روبرتا میتسولا پرون په پراګ کې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه کولی شي په روسیې باندې د اوکراین د ناحقه یرغل په سبب نور بندیزونه ولګوي. میتسولا وویل تل دا ممکنه ده چې نور خلک د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل شي. د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو اتمه بسله تایید وروسته پرون په رسمي ډول تصویب شوه. او روسیا وایي د اټومي شخړې د مخنیوي لپاره کاملا ژمنه ده. د کرملین وروستیو څرګندونو چې له اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسلې یو انتخاب دی نړیوالو اندېښنې راپارولې وې. خو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د روسیې فدراسیون اټومي جګړې ته د اجازه د نه ورکولو اصولو ته ډېره پابند ده.
یا د ژوند شتمنی
په دې هله چې بشپړې روغتیا برخمنو سید ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه تمو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن پر رواني روغتیا رواني ناروغیو او ستونزو خبرې کوو. په افغانستان کې لسیزو جګړو کډوالې بې وزلی او نور ستونزو یې د وګړو پر رواني وضعیت ناوړه اغیز کړی. په دې هیواد کې روان اقتصادي سیاسي او بشري ناوړه وضعیت د غستونزو لا زیاتې کړي دي. په تیر خزي او ماشومان چې د نارینه په نسبت زیان غالي بلل کېږي ډېر اغیزمن شوي دي. ویل کېږي د افغانستان د وګړو نیمایي زیات له خپګان، استراب او رواني فشارونو یا رواني سترس سره مخامخ دي. په تیره وروستي یو کال کې چې په سلګونو زره انکسانو خپل دندې یا کاري بوختیاوي له لاسه ورکړي، لوګ او بي وزلي په هیواد کې زیاته شوې او خلک تر ډېره خپل راتلونکو مبهمه بولي. ډېرو ښځو چې په تیر حکومت کې کار کاوه د طالبانو په بي وزلي واکمنې دوسرے خپل دندې له لاسه ورکړي او ډېری هغه نجونې چې له متوسط او ثانوي زده کړو منکې شوې دي دغه وضعیت پر روان ناوړه اغیز کړی دی. که څه هم د دې خبرې معلومول چې څومره کسان په پوست وخت کې په افغانستان کې پر رواني جدي ستونزو چې ناروغي بلل کېږي اختوي، ګران خبره ده. خو له ځینو کورنیو او نړیوالو معتبرو سرویګانو ښایي د دې پته ولګول شي چې له رواني پلوه د افغانستان د وګړو څه حال دی. په هغه سروې کې چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ګالوپ نړیوالې ماسې په نړۍ کې د ناخوښه یا خپه خلکو په اړه ترسره کړې و، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښه یا خپه خلک بلل شوي دي. د ګالوپ د تیر 2021 کال د منفي تجربې د شاخص له مخې افغانستان ته 95 نمرې ورکړل شوي او په نړۍ کې د سروې شوو هیوادونو په سر کې راغلی. د ګالوپ د منفی تجربه شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسه او فزیکی درد تجربه اندازه شوې دي. د دې سروې له مخې په سلو کې اتیا افغانانو ویل چې ډېر اندېښمن دي، 44% تر ویل چې تر فشار لاندې دي او 46% ځانونه ډېر غمجن بلل دي. ګالوپ ویل لکه چې د دې ماسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی. د خبرونه تمو د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح ته بلنه ورکړې ده. خبرونه ته خره غلاست.
مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مړی تاسو ته او باندې د انادر د ټول اوریدونکو ته چې په افغانستان کې یو هیواد نه بهر دي، سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کلمړی اوریدونکو ته وایي چې رواني روغتیا څه ته وایي؟
مننه نورې سه محترم، دا ډېر مهمه مسله ده. زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعضې علایم یا نښې وړاندې کوم، بیا اکثریت وګړي یا څوک چې د موږ خبرو ته غوږ نیسي، هغوی به خپل ځان کې دا یوه نښه لټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د WHO په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده، هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیا وپېژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثر ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنه کې چې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي، دغه رواني روغتیا وایي. یعنی دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیا وپیژني، د سترسونو مقابل کې مقاومت وکړي، او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې، او همدارنګه په ټولنه کې مفید واقع شي. دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
ستاسو د رواني روغتیا د تعریف چې یادونه مو وکړله، په دې کې که اوس د افغانستان دغه آیني واقعیتونو ته موږ نظر واچو، د ټولنې ډېره برخه ځان مؤثر نه بولي. فکر کوي چې دې هم په افغانستان کې دغه رواني ستونزې ډېرې کړي دي؟ د بېلګې په توګه ډېر کسان بیکاره دي، ډېر کسان له کاره منع کړی شوي دي. دغه راز مخکې مقدمه کې مې یادونه وکړه چې ډېر نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. آیا پر دغه ستونزې ور زیاته کړې ده؟
طبیعي خبره ده. تاسو مخکې هم ویلې چې افغانان کوم سروې چې شوی د ګالوپ د موسسې لخوا چې افغانان په ټوله نړۍ کې خفه خلکونه حسابېږي، دا طبیعي خبره ده. دا نه تنها چې اوس ده شوی ده، بلکې د پخوا نه تر د لسیزو نه تقریبا زمونږ هېواد بعد مرغه څلوېښت کاله جنګ هره ورځ تجربه کوي، او هره ورځ ستونزې او مشکلات سره مواجه یو، او اوس هم مشکل ستونزو سره مخامخ یو. سره له دې چې په هیواد کې جګړه تقریبا ختمه شوې ده، خو بله ستونزه چې دغه د فقر سره اوس خلک په لاسو ګروان دي. دا ټول هغه لاملونه دي چې ستونزې پیدا کړي، او هر کس د رواني نظره متضرر شوی دی، او دا هغه فکتورونه دي چې تاسو هم یاد کړئ، زه هم یادوم چې دا به د خبرونې په جریان کې موږ وایو چې کوم فکتورونه دي چې هغه د رواني ستونزو سبب کېدای شي، او یا رواني ستونزو ته شرایط مساعد وي.
کله چې تاسو تعریف وکړئ چې رواني روغتیا څه ته وایي، د مدې لپاره د پښتنه وکړه، وروسته به په دې باندې ډېرې خبرې وکړو. خو کرا شو دا رواني ستونزو ته، رواني ستونزې او رواني ناروغي توپیر په څه کې دی، او چاته رواني ناروغ موږ ویلی شو؟
مخکې ما هم ویل ځکه د رواني ستونزو ته هم په مرض نه ویل کېږي، بلکې رواني اختلالات ویل کېږي. ټول رواني اختلال، رواني ستونزې څوک لري؟ هغه رواني اختلالات دي. تقریبا ځینې په شدید شکل باندې سایر کوي چې عام خلک داسې بعض اصطلاحات ورته کاروي چې هغه اصطلاحات عام خلکو لپاره یوه ستونزه ور کړې ده. مثلا د یو منفي کلمه چې هغه د لیوني کلمه ده، یا په دري کې ورته دیوانه وایي، یا په انګلیس کې ورته مادنس وایي، دا استعمالېږي. خو په عمومي صورت باندې دا رواني ستونزې چې کوم منځ راځي، دا په څو ګروپونو تقسیم شوي دي چې دلته اختلالات وایي. او یو هغه ستونزې دي چې په ورځني شکل کې، ورځني چارو کې موږ دا تجربه کوو، کله خفګان وي، کله خوښي، کله مثال تشویشونه وي، کله لانجی وي، دا ورځني شکل باندې موږ تجربه کوو. ولی یو کس چې کله د رواني ستونزې د په ورځني ژوند کې متاثر واقع شي، نه په دې معنا چې ټولنه کې مؤثر واقع نه شي، او یا د در ورځني ژوند مختل کی، او د هغه کار وباسي، او یا د هغه ستونزو مقابل کې چې دا وسره مخامخ ده، هغه مقابل کې وسره مقاومت نه خول شي، نو دا کس د رواني اختلالات باندې اخته ده. چې دا رواني اختلالات په مختلفو ګروپونو تقسیم شوي دي، چې د هغه تفصیل به شاید د پروګرام له هغه نه لوړ وي، ځکه چې دا ډېر وخت بحث ده. خو داسې ویلی شو چې کله چې یو رواني ستونزه د یو کس په ژوند باندې تاثیر واچوي، او د هغه د ورځني کار نه هغه بې برخې کړي، او همدارنګه په ټولنه کې یو قسم بار واقع شي په ټولنه باندې، او کورنۍ ته او خپل ټولنې ته مؤثر واقع نه شي، دغه کس په یو رواني اختلال باندې اخته وي.
دغه کس خپل ځان در کولای شي چې په رواني ناروغي باندې اخته شوی، یا خپلوان نږدې؟
اصل خو په رواني ستونزو کې دوه ډوله ستونزې دي. یو هغه ستونزې دي چې یو کس په خپل ستونزه باندې پوهیږي، یعنی چې زه یو رواني ستونزه لرم، او زه باید لاړ شم ډاکټر ته، او زما د ستونزه باید حل شي. لکه مثال یو کس ډپریشن ناروغي ولري، او هغه کې د ډپریشن نښې نښانې وي، یو کس د انزایټي یا استراباتو ستونزې ولري، ویریږي، ناراحت وي، همیشه فکر مختل وي، همیشه تمرکز خراب وي، نو دغه کسان به پوهیږي چې زه یوه ستونزه لرم، زه مکلف یم چې باید یو رواني متخصص ته ورشم. او یو بل ګروپ د ناروغۍ ده چې هغه کس خپله ستونزه نه پوهیږي، د دې وړتیا نه لري چې دا پوه چې زه په دې رواني ستونزې باندې اخته یم، چې هغه بیا مختلف رواني ستونزې لکه دلوژنل ډیسارډر یا حزانی اختلالات ورته وایي، سکیزوفرینیا ده چې هغه هم یو بله ستونزه ده، مثلا د مست لیونتوب یو بله ستونزه ده، چې دا هغه ناروغۍ دي چې بیا کس په دې نه پوهیږي چې زه ناروغ یم، نو هغه به یا د خپلې کورنۍ په واسطه، او یا هم د هغه چارواکو چې هغو سره کار کوي، او یا هم د پولیسو په واسطه د کوڅونه راخستل کیږي او دی ور کیږي ډاکټران ته تر څو په دې کې د ستونزې پیدا کړي او درملنه وکړي.
د کورنۍ د غړو رول په دې کې مهم بولي؟
ډېر مهم ده. متاسفانه یو خو عام تصورات چې په خلکو کې دي دا غلط تصور ده. ټول خلک دا له بده مرغه چې په رواني ستونزې په حق لباندې چې اوس خلک لري دا غلط تصور هوس هم شته. موږ یمن ته هیواد کې هیڅ څه وو ما ته زیات ناروغان راځي په همدې اړه باندې موږ چې روغتون کې هم وو موږ ته راتلل. عام خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزې درملنه نه لري، یعنی دا کله چې یو څوک رواني ستونزه پیدا کړي هغه درملنه نه کیږي او نه تداوي کیږي. دا یو غلط تصور ده. یو بل تصور ده چې ځینې خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزه خطرناکه ده او ممکن څوک لمړ کې یا ځان مړ کې او بل اخره ده جوړیږي نو خطرناک سیر کوي. درېیم چې عام خلک دا غلط تصور لري دا وایي چې کچېرې رواني ستونزه څوک لري او دوا اخري نو دوا د معتاد کوي او د دوا سره بیا د وابسته کیږي. دا کسان هم فکر کوي چې ولا زه په دوا اخرم نو دوا سره زه معتاد کیږم او بل اخره د دوا بتر کله اخرم. دا درې وړ تصورات هغه تصور ده چې په دې حق له باندې ستونزه هم دغه ده چې د رواني ستونزو مقابل کې په نړۍ کې هم دا ستونزه سره مخامخ دي او افغانستان خو طبیعي خبره چې مخامخ یو چې دا دوه ستونزې دي. یو استګما ده چې شرم. عام خلک فکر کوي چې څوک رواني ستونزه ولري نو دا دوی ته شرم ښکاري. هیڅوک نه وایي چې زه یو رواني ناروغ یم. نو په همدې حق له باندې کس رواني ستونزه خپله پټوي نو هم د کورنۍ نه پټوي هم کورنۍ نه غواړي چې مثال خصوصا هغه کورنۍ کې چې هغه لورګان یا مثال زنانه رواني ستونزه اخته هغه پټوي. دویم هغه ستونزه پټول نړۍ کې په افغانستان کې هم هغه تعصب یا ډسکریمینیشن د مقابل کې، یعنی د رواني ستونزه مقابل کې یو ختم تعصب واقع ده. تبای خبر ده کوم اوسه ویني او کس شکر برازو لري نو هغه تر پای په لغه دوا ته ضرورت لري. هغه ته دوا هم خستل کیږي، هر امیاش ډاکټر ته ول کیږي، هر امیاش ته فالو اپ تستونه کیږي. ولی متاسفانه کچیر یو څوک دی رواني ستونزې لکه ډیپریشن او یا هم د سکیزوفرینیا په معنا ناروغي باندې اخته وي نو هغه ته وایي چې دا لیونه نه جوړیږي او نه یې ډاکټر ته وایي او نه کورنۍ حمایه وسره وي او نه هغه سره څوک کومک کوي تر څو ډاکټر ته د فالو اپ لپاره بوزي. سره دې چې دا ستونزې کچیر کورنۍ حمایت دی او رواني ستونزې سکول لري او د کورنۍ ملاتړ موجود وي هغه ان شاء الله ډیر څه تداوي کیږي او ښه سیر کوي مراد.
یو اوریدونکی دی ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته به وار ورکو وروسته بیا هم په دې باندې خبرې وکړو. ځینې پوښتنې شته د ما سره او ځینې به تاسو هم په رڼا واچوي. بلې، د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د څو کول کوم زموږ تماس نیولې.
السلام علیکم استاد، تاسو ته درانه مېرمن ته سلامونه کوم. لاندې کوم دلال مې میدان ورکول.
بلې، خبرونه ته خراغلاست. موضوع ما اوریدل د متخصص د رواني ناروغي او متخصص زموږ میلمه د کوم پښتنه لري ترې مهرباني.
ډاکټر صاحب، مې زموږ د غوږ د کلم زله د قید او د سردار د مګر کله او زله مې د قید کی کله د غال مغال د ماشومان د ډیر بد باندې لګیږي. او بل پښتنه مې دغه د کده ډاکټر صاحب ټول موضوع نه خو د سیستم لري مې خو ښه د ما ورکه زو د په تاسو په خو د مودر دته شاخه د غوند د تنا کې د سراجي کې سوي چکه چکه تنا کې نو کدي دوی کوم وري مشوره چي وارو د غبره کې غدوه پښتنه مې د لزر ته جواب ورکنه نه نه
مننه کور ودان مهرباني تو کول کوم زمو تماس نیولای.
وعليكم السلام، زابل ولایت سمع علیکم ولې ده.
بل خبرونه ته خره خلاص سپختنه لری ډاکټر صاحب نه مهرباني.
قربان سم پښتنه مې دا ده ز دلته مدرسه کې استاد ما او کله سه ډیر خوښنه کېم پر سر مې ډیر درد کې راو سه دغه سم خوښنه سم بدن مې ډیر ریج دي دا څه صاحب.
بله مننه ډاکټر صاحب، پښتنه مو اوریدل.
بله بله مو اوریدل. نور ستونزې سره لري په څنګه؟
نور هم دا خاص سترګې مې تورې پر سر مې ډېر درد کوي، زر خوښنه کېږم داسې درد یې سپنځي.
سمه ده، مهرباني.
بله مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو دې مهرباني، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. مهرباني، څوک کول کوم زی؟
ډاکټر صاحب نن دا پښتنه دا چې څنګه کولای شي ډیپریشن مخه ونی څه کومه لارې دي؟
څوک او لکه زموږ ټلیفون کړی ده
صبر خوست نه
ډاکټر صاحب، مهرباني لارې چې پیلوي.
مننه. کور ودان د غدور نو یو دی وردګ ولایت نه او بل د زابل نه اړیکه نیولې و. دوی ته به زده وایم چې زه تقریبا یو څو نه کې زه وړاندې کوم هغه څوک چې رواني ستونزې ولري او دا نه کې پکې موجوده وي دا به له کوشش کې چې بده دې کومه ستونزه موجوده ده وایي ډاکټر ته مراجعه وکړي. دې دې سوال حل کی کله چې یو کس دایمي د خوشنۍ احساس وکړي، کله چې یو غیر معقول دایمي خوښي ولري یا مکرره بې خوبي ولري او یا متنوع خفګان ولري او همدارنګه د خلکو په وړاندې دایمي کرکه ولري، بې مینېتوب ولري، یعنی احساس د بې مینېتوب وکړي او یا په ځوان کې نارام وي، په غوسه کېدلو بېرته پښېمانه شي، چې کله غوسه شي بېرته پښېمانه شي او دایمي ویره ولري، دردونه شکایت وکړي د غیر نامعلوم دردونه نه، او خصوصا په زنانه وکړي چې کله د کوچنیانو مقابل کې تاوتریخوالی کوي او د کوچنیانو نشي زغمی. کله چې دغه ستونزې او دغه علائم او نښې په چا کې موجود وي، نو دوی دې بیا مراجعه وکړي ډاکټر ته. من د یو ستونزې یو ناروغۍ د رواني ناروغۍ د ستونزو نه ده متضرره ده او باید دا خپله درملنه وکړي. لکه پردي وردګو ولایت نه او د زابل نه د ورو پوښتنه وکړله چې استاد ده وایي خوشنه کېږم، نو طبیعي خبره ده چې د ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ما دوی ته توصیه ده چې دوی کوشش دا وکړي چې خپل ستونزه ډاکټر ته په تفصیل سره ووایي او ډاکټر نه باید وخت وغواړي. دا مهمه خبره ده. د رواني ستونزې لکه نور ناروغۍ غونډه نه دي چې فقط دوه پوښتنې وشي او د دوه پوښتنو مقابل کې تاسو دوا ولیکي او اطمینان بدو کې ولاړ شي، بلکې د رواني ستونزو لپاره تفصیلي وخت پکار ده. تر څو کله چې د ډاکټر ته مراجعه کوي، نو مناسبه ده چې ډاکټر هم ورته غوږ کېږدي او مریض ته مناسب امداد شي. باید ټول ستوند یو یو ورته وایي او په دې شرم مونږ کړی تر څو ډاکټر یو مناسب کوم تشخیص ته ورسیږي او همدارنګه یو مناسب تشخیص په مقابل کې خپل درملنه او دوا ولیکي. دا مهمه خبره ده. بل دا کوم ورور چې د ورداګ نه بل پښتنه کړو دي، بل مسلک موضوع ده، هغه به تر چې کوم داخلي ډاکټر ته یا جی بی ډاکټر ته ورشي او یا جیرولوژي ډاکټر ته ورشي مراجعه وکړي، شاید ستونزې د ماشوم حل شي. بل پښتنه چې کړې هغه هم د ډیپریشن مخه څنګه ونیسو، هغه به ورسته بیا وایو چې څنګه مخه څون د اخري موضوع د مقاله دوباره ته بحث کو. بهتره ده چې په منځ کې نور موضوعات هم په دې کې شریک کړو تر څو بیا دا اخته د خبرې پیل.
ډیپریشن کوم حالت دی؟ هغه جوړ خپګان؟
بله ډیپریشن خو یو جوړ خپګان هم دی. وایته تقریبا په نړۍ کې ډېر زیات ستونزې چې اوس په نړۍ کې راغلي ده، نړۍ ترې رنګ جوړي او د دبليو ایچ او د سروې په اساس باندې چې ممکن په 2013 کې یا هغه ټاپ 10 یا لاسو هغه ناروغۍ په خطر کې دا ځای پیدا کی چې هغه زیات مړینه هم لري او زیات خلک د متضرر دي، چې او هم ډیپریشن ده، چې تقریبا دغه ستونزې په ټول نړۍ کې ډېر زیات ده او مختلف لاملونه لري، ولې اکثرا هغه کچاک پیدا کی چې دی وی د ژوند په دویمه او دریمه لسیزه کې ژوند کوي او د ناخواله سره مخامخ کیږي او دا یو مزاجي یا خلقي ناروغي ده. یو کس خفګان ولري، دوامدار خفګان، زړتنګوالی ولري، خوب مختل وي، همیشه د خستګي احساس وکړي، د بینرژي احساس وکړي، احساس د ګناه او احساس د کموالی په ټولنه کې وکړي او ځینې وخت دوی ته مکرر شکل باندې د خودکشۍ یا د ځان وژنې افکار پیدا کیږي او حتی دا کسان په ځینې وختونو کې اقدام په ځان وژنې هم کوي او د ترڅنګ د کسانو کې د وزن تغییر هم راځي شي یا ممکن زیات شي یا کم شي او دوی اصلا د ژوند نه خوند نه اخلي.
د تاسو لپاره چې د رواني چارو متخصص ډاکټر یاست، خی ساده وي، اما د یو عادي وګړي لپاره، د عادي خلکو لپاره به دا ګرانه وي، ځکه چې دغه رواني ستونزې، رواني ناروغۍ او ډیپریشن او ټول هغه علائم ډېر سره تړلي دي. که څه هم په ټوله کې وایي چې انسانان په یو ډول نه یو ډول رواني ستونزې لري، خو په چا کې دغه حد یا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وي او په چا کې ډېرې کمې وي. انسان چې په ورځني ژوند کې مختلف ستونزو سره مخامخ کیږي او هر ورځ ژوند کوي، ناخوالی ویني، د خلکو بد وضعیت ګوري، راتلونکي مبهمه بولي، نو طبعا یو څه تشویشونه خوب ورسره وي. دغه تفکیک کېدلی شي په ساده ژبه کې ووایو، یو څوک کولی شي چې وایي زه په کوم حد کې یم، یعنی د دې اړتیا پیدا شي چې د یو روانشناس یا روان پوه ته ورشي او خپل ستونزه ورته بیان کړي.
نورس محترم، مخکې په فایل کې هم تاسو تعریف کوئ او دا ډېره مهمه خبره بیا هم ده. زه چې کله پنځون کې درس ورکوم او یا په ځینو رسنیو کې د رواني ستونزې تشریح کوم، نو هر یو به زنګ وایي او یا هم ماته اجازه ماته د ستونزې ده، او حتی چې کله ماته ځینې نو پیوازونه په واسطه باندې ناروغان راولي، نو ما نه دا پوښتنه کوي چې راشته تاسو څه فکر کوئ، ماته هم شته خو داسې نه ده. بیا هم زه تعریف تکراروم، کله چې یو کس خپل وړتیا وپیژني او د روزمره ستونزو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي، دا مهمه خبره ده. مقامت وکي یعنی موږ ژوند کې هر ورځ د ستونزو سره مخامخ کیږو. طبيعي خبر د متاسف ژوند اجتماعي ژوند ده، کورنۍ کې هم او تر خپل واقع کیږي خو بل اخر به حل کیږي، په ټولنه کې هم کیږي، د کار په ځای کې هم کیږي، او ورونو سره هم کیږي، په وظیفه کې هم کیږي. نو کله چې دغه ستونزو سره مخامخ شي او بیا دغه مقابل کې هغه ستونزه نه ده ونیسي، او مخابره کې مقامت کوي چې دا عادي خبره حل لا لري او په مؤثر ډول کار وکړي او ځان په ټولنه کې چې ژوند کوي هلته خپل ځان مفید وګڼي دغه کس د رواني ستونزو نه دا هغه د منتفي دی رواني ستونزو نه لري نو دا مهمه خبره هم ده ځکه داسې هیوادوال باید په دې غلطه پوه نه شي چې کله زه کوم علایم نمونه اخلم او بیا دوی وایي چې ولا دا نښې ماخېسته زه ستونزه لرم زه باید اصلا ډاکټر ته لاړ شم داسې نه ده ما د تاریخ کې ویلې تاریخ په هغه کې محتویت کې هم دا خبره ده چې موږ روزمره په ژوند کې د مختلفو سټرسونو سره مخامخ کېږو ولې دغه سټرسونو مقابله کې موږ مقاومت ښیو هغه سټرسونه نایده نیسو او بیا سټرسونو مقابله کې د حل لاره پیدا کوو خو یو څوک چې کچېرې د سټرسونو روزمره نارمل یا غیر نارمل سټرسونو مقابله کې مقاومت ونه ښودلی شي او دغه مقابله کې دوامداره خوښي نیسي دوامداره ویره ولري او یا هم دغه متاثر کې ژوند مې متاثر کې یا دغه کس متاثر د رواني ستونزې نه یا ستونزې خامخا لري
مننه ډاکټر صاحب کوربدان اوریدونکو بیا هم راخلو بلې څو کول کوم زمو تماس نه ولای
تاسو ته ډاکټر صاحب سلامونه ویم زما هیو د سی پختره د مثال دلته هو یو څه ډاکټر صاحب ممکن ویل چې بی علمی دی را ده کنه
بله
زه خپل مشکل ویم کې دی چې بیا کلی کې بل خلک وایي چې ته د سی دی یو تکلیف لري یعنی یو زه خپل مایوبم معلولم مخکې ماش مې وو اوس یعنی نشته طبعا زه تکلیف یعنی ستونزې لرم نو هر بخش کې بیا مشکلات هم ولرم آیا زه په دوایي خشم چې زما ستونزه حل نشي
بله بل اوریدونکو همدا مهرباني دی ازادي ډېر روغتي خبرونه ده مهرباني
خاکسار یم نو پکتیا نوري صاحب د ښه تاسو سلامونه زه خپل د یو څور سرپرست یم د چې چل د سیمه ته ژوند کې بیکاری نه ده کړی او کله چې زه بیکاره شم څور حتی داسې یو تشویش اندېښنې را سره پیدا شي حتی د شپې خوب نه تښتېږي خوب هم نه راځي دا یو نو دما دا چې واغه به چې په افغانستان کې دا زیات لامل شي زه وینم د بیکاري دا ودرېدل اوس په بازارو کې فشارونه کې اکثره خلک بیکار دي هغه ته د رواني ناروغۍ باندې اختصاصي په دې کار کې یو څوک مثلا مخنیوي په اړه باندې هغه چې په ډالر پرتو سیمه کې په 5000 متر په مشغول په خپل فل او پتی باندې ساتل دا هغه دمره په ناروغۍ باندې نه داسته شوی
بله
او څنګه خبر مې دا کوله چې په افغانستان کې د یو څلن کې څوک چې زنانې یا د څور سرپرستی په ناروغۍ اخته د رواني ناروغۍ باندې اختصاصي دا نور داسې دا د اطمینان نه ورکوي چې خدای ا کار به خدای اسانه چې ا کار به
بله بله
اوته په تاسو هم خلک لا نور ستونزې مشکلات ورته اجازه وي
مننه
تاسو نن دا څنګه د ټول معلومات
مننه یو بل اوریدونکو هم دی
جما خدا غا پختہ را ډاکټر نوري صاحب نه اس دا وسنه ټول نه خو سه کما مونږ ویلو په دی وو کلو باندو کې کله دا پلارونه مور او پلار په ناروغي باندې اخته وي کنه رواني باندې او دې د خپل ماشومان لوی کنه مطلب یو معمولی کار خراب کی او دې تدیر زیات تهدید نو کنه دغه څومره ډول لدی دې نارو
بله
بله دا کا وځي کنه
مونږ
خپل دینو شیخ مطلب دې خو په عالم چپا کې دې ماته کینو هغه
ماشومان هم درسه پوښتنه مو واوریدل شو مخکې ډاکټر صاحب رانه واچول کورونی تاریخوال هم همدغه رواني د ستونزو زیګنده د پافانسان کټول ډاکټر صاحب مهرباني له هر څه تاسو پیلوي
مینه وروسته محترم لومړی پوښتنه خو د عبدالرحمن خان و ډیر مهمه خبره یو خپل معلومات معلومات هم د هغه ستونزه ده چې یا هغه فاکتور ده چې د رواني ستونزو ته زمينه مسایل پیدا ځکه چې همدا معلومات ده چې یو کس نه ورته اخلي یو کس چې لاسه معلومي یا په خیر لمزته دی یا سترګې نابیناوي او یا هم خولي باندې خبرې نشي کولای دا ټول هغه معلومات ده چې یو کس نو ورتیا اخلي کله چې یو کس ورتیا واخلي هغه وکار نشي کولای کله چې وکار نشي کړي نو دا کسان به په ټولنه کې یو قسم ترڅوي یا ټولنه کې خپل ځان منځري احساسي د انزوا په نتیجه کې دا خلک بیا په مختلفو رواني ستونزو ذکر راندوري چې دوی منځري حالت کې دي او دوی د خپل حالت رنځوري نو د دوی لپاره هم د حکومت لخوا او هم د ټولنې لخوا باید کاملا او حتی د کورنۍ لخوا باید یو کامل حمایت موجود وي د دوی لپاره ملاتړ موجود نه وي نو دوی باید په دې ستونزو نه رنځوري دا یو خبره طبیعي خبره دوی ته روا دواته ځکه ضرورت لري چې دوی په دوامدار شکل باندې چې کله دوی معلول هم وي او د دوی سره ملاتړ موجود نه وي حمایت موجود نه وي نه کورنۍ نه حکومتي او نه ټولنې حمایت موجود نه وي طبیعي خبره چې دوی د رواني ستونزو نه رنځوري دوی کچیر داسې موجود نه وي باید دوی ته دوا ورکړل شي خو مهمه خبره هم ده چې دوی باید ملاتړ موجود وي دوی لپاره او دوی د کورنۍ لخوا او د ټولنې او د وخت د حکومت لخوا باید دوی ته کامل او درست او بشپړ ملاتړ وشي. خاکسار رو هم سوال کړی وو چې زه د کور سرپرست یم او بیکار یم، او د بیکاری له وجه نه خوب تختې طبیعي خبره ده چې بیکاری خپل د ټولو ستونزو رنځ ده، او بیا خصوصا د رواني ستونزو دپاره یو مساعد کوونکی فکتور چې په ټول نړۍ کې ده او ټول نړۍ ترې رنځ وړي، او اساسي فکتور ده هغه بیکاری ده. همدغه بیکاری ده چې بیا یو کس بالاخره ځان کم احساسوي ټولنه کې، همدغه بیکاری ده چې د نور مقابل کې ځان کله ځان پرتله کوي نو ځان ضعیف احساسوي، همدغه بیکاری ده چې د نور مقابل کې ځان یو د کمتري احساس باندې اخته کېږي، نو دوی ویلی چې زما خوب تختي ولې د خوب تختي ځکه چې دا کس احساس د مسؤلیت کوي، هغه مسؤلیت نه برآورده کېږي، احساس د ناتواني کوي، مختلف فکرونه کوي چې څه به کېږي، او دا کسان مختلف نامعلوم برخلیک باندې اخته وي، ځکه دوی ته خوب نه ورځي. نو بهتره دوی دي چې ولو که ډېر وړوکی کار هم وي، ولو که په ورځ کې 500 روپۍ هم ګټي، یو ځکه ځان مصروف کړي، ځکه له بیکاري نه له هیڅ نه یو څه هم خري. بل سوال چې کړی وو تهدید او توهین خبرې، الله هم درته دا مهمه خبره ده. زه هم به وایم چې تهدید او توهین خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو، ځکه یو ماشوم چې کله پیدا کیږي له هغه ورځ نه چې نوې دنیا ته راځي، حتی د مور په ګېډه کې هم وي، له هغه وخت نه باید دوی تربیه شي تر څو چې د عقل سره کیږي، یعنی د خپل مسؤلیت هغه عمر ته رسیږي. په دغه وخت کې که چېرې د ماشومان تهدید شي یا توهین شي په ایموشنل شکل باندې، یا په رواني شکل باندې، یا احساسات او هیجانات شکل باندې دوی تهدید شي او توهین شي، بیا دوی په ټولنه کې خپل ځان کم فکر کوي. د همدغو هغه وروسته دوی چې کوم پایلې منځته راځي، په ټولنه کې دا کس به ډېر ناتوان کس وي، په ټولنه کې به دا ډېر ضعیف کس وي، په ټولنه کې دا همیشه د یو ډارن کس وي، او دا ټولنه کې به مفید نه وخت کېږي. نو د ما د مور او پلار نه چې د ما خبرې اوري، کورنۍ نه هیله کېږي تر څو دوی په خپل کورنۍ کې ماشومان له لومړۍ ورځ نه باید دوی نوازش کړي، او د لومړۍ ورځ نه ماشومان چې کله پیدا کیږي مور او پلار دوی بهترینه مدرسه ده چې دوی ښه راهنمایي کړي. د تهدید او توهین نه دوی ته هیڅ ځای لاس نه راځي، بلکې ماشوم په راتلونکي کې بیا یا یو ډارن ماشوم راځي، یا یو بدماش ماشوم راځي، یا یو ولګاز ماشوم راځي، او بیا یو ټولنه ته یو د ټولنې ضد یو ماشوم راځي. دې خبره ته باید والدین یا مور پلار باید متوجی.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کلمانه کوم تپاتی وی او تاسو مهم بولی هم دغه وخت چې کولای شي چې اوریدونکو ته ووایي مهرباني.
زه هیوادوال ته څو خبرې وکم. یو دا وایم چې قدرمنو هیوادوالو، رواني ستونزه حرم نه ده، د درملنې وړ ده، خطرناک نه ده، دوا دی احتیاط سبب نه ګرځي. تاسو که چیرې ستونزو د رواني ستونزو نه رنځ وړي، لطفا خپل متخصص ته مراجعه وکړئ، رواني ستونزو متخصص ته. دویم، په خپل سر باندې دوا نه مخوري. دوم، کله چې په کورنۍ کې کوم د رواني ستونزې نه کوم کس په هات شکل باندې د رواني ستونزو نه رنځ وړي، نو دا فقط تاسو ملانه ته موري متاسفانه چې وګوي دا ناروغان مزمن کوي. زه نه غواړم چې دوی مخالف شم، بلکې د ملا په نامه کوم کسان چې تعویزګر دي، وګوي دا ناروغان باندې درست تشخیص نشي کولای، او بل اخر دا دوی مرض نور هم سره کولای شي او خرابولای شي. بنا ان بهتره ده چې تاسو د یو رواني متخصص ته او یا د رواني روغتیا د درملنې کوم مرکز ته ووځئ. درېمه، د دې ناروغۍ او د مخنیوي لپاره بهتره ده چې کورنۍ ته او تریخوالی څومره که اقتصاد هم خراب وي، څومره مشکلات هم لرو، باید کورنۍ ته او تریخوالی کم کړو، خصوصا د کوچنیانو مقابل کې او د ښځو مقابل کې، ځکه چې کوچنیان او ښځې د رواني نظر ډېر مزد متضرر دي. درېم، ښه خوب وکړئ. خوب د ټولو ستونزو د حل لپاره ښه ده. د ژوند اساسي برخه چې موږ تشکیلوي هغه خوب ده. که چیرې موږ په ژوند کې ښه خوب وکړو، نو ټولنې ته به ښه واقع شو او مؤثره واقع شو او ښه کار به وکړی شو. بله خبره هم دا ده چې بېعدالتي او د ناانډولتوب نه کوشش وکړو چې مخنیوی وشو، که هغه په ټولنه کې څوک وي او که څوک په حکومت کې وي. او آخري خبره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې بیکاري نه زیات شکایت مه کوئ، بلکې ډېر یو کم کار که چیرې هم وي، په چیرې کم عواید هم ولري، ځان مصروف کړئ. له بیکاري نه چې مطلق بیکاره شي په کور کې نه او یا دی خوی خو ګرځي، هغه به تاسو ډېر ستونزمن تمام شي نسبت دې ته که چیرې تاسو پوره کړئ لس روپۍ یا 50 روپۍ ګټئ، دا به ډېر مؤثر ده. تمام
کور ودان ډاکټر صاحب، د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې دې خبرونې ته مو ټلیفونونه وکړل.
یو یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې